ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خره غست ته د خبرونه په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سګنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 145,000 فارغان برخه واخلي چې له دې ډلې به 80,000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 14م کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 10 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10,000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلادش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر شوې مهالویش لمخه د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 18مه د بنگلادش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. د غشل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیارۍ په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل د په دې اړه چې روسیې ښایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولي وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي او زیاته یې کړه چې د امریکا پاوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیر څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډېر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د میرمن مرکل جرأت او سوای وستای انګلا مرکل چې شپارس کلی د جرمنی د صدر اعظم پر دند کار کړی وویل د هغه محل وضعیت اروپایی ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړی وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د خبرونه لمړی موضوع په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل ساس قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې له اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 منېټه په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودادی چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت د 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 تنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 متریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو دپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کومې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 4 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې سوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې لا هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیره اونۍ له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوې موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواکې انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیې په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیا غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړی شي، او خپل رسنیو ته لارښوونه کړې چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلام ونه کاروي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره پنجشنبه ویلي وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي
دلته یو مخ ګرانی ده، یو مخ اوړه ګرانه دي، مارش ګرانه شوي دي، د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکدارۍ نظام ته لاسرسی نه لري ویلي دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له مې میاشتې د 2020 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 400,000 تنه تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولی دی. د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک پنه خپره شوه، ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالي مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې تراوړلې او د دې ډلې د جلب و جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوحې په تړون کې له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د دوی حکومت له تېر یوه کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون تروریستانو ته په افغانستان کې ځالې ورکړي دي. او سم نور موزات له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سږ کال په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سږکال کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرهاد چې سګنی کانکور ازموینې ته یې نوملیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی دي ازموینه امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینه ته نوملیکنه کړې خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینه امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختراسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوي چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د اولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سړکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد یې لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سه‌شنبه وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی څو پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به هم د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16 سا ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه یې د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي یې کراري ته وهڅول. د اعتراضونو له پایله د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخو د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروې کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصاویرو کې ښکاري چې پاریدلې اعتراض کوونکي د ښځې ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینې مواردو کې ښځې د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمنګا پر غزل باندې کار کتن لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوي ناول سینو هش باړونکی ایسا ستانکزی وایي چې دې کتاب د ته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وې ژباړه.
تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه تیر شوی دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو غېدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته.
پښ د دولت څخه خوان شروع رونو یا مماره که منا ته دغه مشکلات څخه خلاص کړ.
د افغان ادبي بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبي لیسې ته چیرمه هره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د یوې مودې په مخه ځنډولې وې، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخوالې ځوانان دي. د تېرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده:
ما دې په خندا اخیستی دا کوی را جهان وه، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان وه.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلع په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې د بیت د رواتیا لمه خېډر خو روان بیت ده، خو فکر کوم معنی لګ ګونګ غوندې ده، خو مطلب دلته د دین ادا ده چې ما د په خندا خسته ده پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، ما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیسته وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی ده چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او ښه والی په دې کې هم دی چې مانا یې قسم یو څه ابهام لري خو سړی مانا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د انګلیس په څېر د بیت نسخې راپیاوړی ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه نسخې قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته مسکې پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر سم وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه بیا کړنې کېدونکې چې د نسخې پیاوړتیا کې پروان ده لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هر اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو، استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کرکتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر، ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب، دغه لکچر څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لمړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټول موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو سات یا پنځه دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نوټ او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې، هغه خپل ډالډه او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و در دز مانا ورکی کنه، دست فکر کهو سی داغ شعر یا لیکوال رسلو لپوسته کهو، یا دستی اغا کهو سی یوازی ده خدای مکا شخصیت تا استدامه ورسیگی. خدا غا کار منگ افغان دبی بحیر که نکو، افغان دبی بحیر که به طرف نخب کی کاغا کسه وی او کشیر وی، اغه خینو کې هم شاعر ته پګوته کیږي، لیکوال ته پګوته کیږي، چې دغه پنچونه ستاسو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ اغه کمزوري نقطې کې په لنډه کیسه کې په غزل کې بیا هم ورخایو، نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدتیار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي، او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادیشي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تروسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ، ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینې ښایي او که نه یاره، چل د مینې ښایي او که نه یاره، ما در سره بیایي او که نه یاره. زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، زه خو دې تمام ورځ صفت کوم، ته مې چاته ستایي او که نه یاره. نور دې انی بهانې نه منم، اوس به راته وایي او که نه یاره. وګوره زما سترګې خو پټې دي، وګوره زما سترګې خو پټې دي، ته دای که دای او که نه یاره. زه د کائناتو یو وجود یمه، زه د کائناتو یو وجود یمه، ما غوندې تنهایی او که نه یاره، ما غوندې تنهایی او که نه یاره.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې ځوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتل.
دی کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، هلته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدنیت په نام باندې یوه مدني ټولنه وه، هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري غوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږېږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندي په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کم شي، په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډېر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې غونډې هم جوړې کړې دي، یو کتاب چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه
څنګه یادونه مهم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بل یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه وو لپاره نه ده ځانګړې کړې. هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړي، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلي دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندی ته ډیره توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغه برخې اشخاص نه دي ستایلي. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو همدا و او راتلونکي کې مو هم پلان همدا و چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي او د دوی سره جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلي دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه میزدوي. فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاطه هم راوغواړي او تقدیر یې کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
خوړاندې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته او ذاته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونی وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي، هغه څه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا به د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتي، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ کنه
کله چې دغه فرهنګي پروګرام مې راخیل کړی دی، له هغې ورځې مې دا هوډ کړی دی، دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله بیا وسوسوي، یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی او همدغسې مو دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم. د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته یې په پروګرام کې راسره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نه وکړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام نه امکانات هر څه برابر وه. خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم. کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیب څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره نه، د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوشو ځوانانو لپاره، د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه.
فنلندي لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډېر وپیژنده. دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کاله مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلي. د دغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول عیسا ستانگزی په پښتو ژباړلی دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو له هغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. له هغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسا ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړل دی.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه بشپړ شي، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پې کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کوو، خو په رخصتیانو ورته مخکې کار کوو. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پرله پسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ شي اوسه و مشبړ؟
د سینوها کتاب څخه کله ما یو وری ولوست، دوه شی ماته ډېر مهم وو په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده، کنه یو څه که څه هم افراد په ناولو کې خو یو څه ناڅه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته وو. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تا ته سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولې، مثلا داسې متن، داسې یو شکل ناریشن، داسې یو شکل باندې جوړ کړي، تا ته سوالونه پیدا کیږي چې ولې داسې وو، تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه تیر شوی دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی، یا تغییر کړی، یا څه تغییر کړی، او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت څه پیښېدل، څه شوي وو. دغه شی په سینوها ناول کې، د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راژباړي. نو ډېر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب ته لولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې نسي خلاصه کوي، ډېر اوږده ده. خو بیا هم
یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت نه.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شاید یو سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه به وي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی ډیر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه دی د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی او شی د پوښتنه کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نسته. دا هم یو عام فلسفي برخه دی، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده. د ولې جواب ته کله هم نس پیدا کوي، یعنی کله چې تا ته مثلا سینوها کې پیوجي کې وایي چې له پخوا کلونو راهیسې په دغه طب په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و، خو چا جرات نه کوه چې ولې دغه روتین روان ده، ولې دا دغسې کېږي. دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډېرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان په تعلیم په سیستم کې حتی دغه شی نشته چې معلم کله تا ته درس درکړي تو شه پوښتنه کوي چې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنگونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخه، هم فلسفي اړخه او هم تاریخي اړخه، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستنګ صاحب، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دیننه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کوي چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه سینوها لیکي. تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې واقعتا نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سینوها خوښ شو. البته په سینوها کې یو شی چې ما تجربه کوم مخکې لږې چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته، د ما تقریبا شاوخوا کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې کار کوو، نو هر یو ته خبر کړل چې ما ته راکړه مونږ به مولولو، چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه و، لږ غټ و، نو چا سر اخیستی نه شوی، قیمت د ګران دی، بیې په حساب ما د دې لپاره نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورک و، نو ټول ولوسته. نو دغه شی ما ته یو رقم نوره انګېزه راکړه چې دا کتاب ډېر جالبه ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه سوي دي، پخوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و. خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي، البته دا شایسته و زیات سوي. خو کتاب، هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډېر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر ستنګزای، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لیو ځوان لوستونکي اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوها ناول کیسه په لنډو واور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نه غواړي چې پالنه یې وکړي. یوه غریبه کورنۍ یې موندي او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي، د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریص یو ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بلاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوځ مشر و، چې دې په خبره باندې ډېره اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې